السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دی. ساعت په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. اوچا د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 تنه مړه شوي وي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې 309 تنه ټپیان شوي دي. د اوچا په خبره ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یک شنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونه په تیره بلخ او سمنګان یوې زورور زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی ولړزول. د دې زلزلې ټکانونه ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم حس شول. پاکستانی پوځي چارواکي وایي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې د پر افغانستان د برید لپاره کار واخیستل شي. پاکستانی رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویاند جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې پر اساس د پاکستان له خاورې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د راپورته شوې لانجې په اړه د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ تلو نیوز سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرانونه د پاکستان له لارې د افغانستان خاورې ته دننه کیږي. هغه وویل له پاکستان لوري سره په خبرو کې دوی پر دې غوښتنه چې اسلام آباد باید دغه اجازه لغوه کړي ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان د تیرې میاشتې له خونړیو نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړي توب رامنځته شوي اوربند ته غاړه ایښې ده. تمه ده چې د دغه اوربند د هوکړې پر نورو جزئیاتو د خبرو لپاره روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ترکیې په استانبول کې بیا د دواړو لورو مرکچیان سره جرګه شي. یوه بله ډله هغه افغانان چې له مخکې په جرمني کې منل شوي نن سیشن بی په یوه مسافر وړونکې الوتکه کې د اسلام آباد له هوایي ډګر څخه د جرمني پر لور روان شول. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه افغانان چې شمیر نه دی ښودل شوی لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسیږي. دا لیک د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول د زیانمنونکو افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعانو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د محافظه کارانو په مشرۍ ائتلافي حکومت په تېره مۍ میاشت کې د ځانګړي زیانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتېدنې پروګرام وځنډاوه. خو له دې سره سره یو شمېر افغانانو ته چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړي تر اوسه ویزې ورکول کېږي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې بند پاتې دي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر یو نوی ریکارد جوړ کړ. افغانستان، سوریه، ونزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیون وګړو یې تیر 2023 میلادي کال په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکاري او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویل شوی چې د پناه غوښتونکو دا شمېر د ورم 2023 کال په نسبت 15% زیات دی. د دغو 3 میلیونو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکاري او پراختیا د سازمان په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا متحدو ایالاتونو پورې تړلې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه او دغه راز کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکاري او پراختیا د سازمان غړي هیوادونه دي. او د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 40 اوریزو نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتان ټراټ دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتان ټراټ دوره به په رسمي ډول د 2026 کال د 40 اوریز نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوې ده په فبروري کې ترسره شي. کرکټ بورډ لا د جاناتان ټراټ د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 113 څپې څخه پیل تر 115 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم عایق جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو عایق جسم ده، د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده، د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونو په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی ازاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تیر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي، لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه، چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت دي. یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آینونه، یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آینونو او کلورین چې ده په منفي آینونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپل ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. وزلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی وچ مرو تاسو وایو کچیری د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرون کو په برشنایی تیروتنی منفی رول کدی سچ اوله بوي دا هغه سو مهم عوامل چې د برشنا د تیرودل لپاره مهم دي یو راز وګران زکون کو د لوس په دې برخه کې مرو تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات مرو تاسو په تل لوس کې ملوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفی آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات چې هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفی آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلی دي تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ او تاسو وینئ چې دی یو له بل سره څه کوي تعامل کوي په دې ځای کې موږ او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو د چې سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د دې لته او اکسیجن چې د چارج نظر د ته خنسا و خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکساید مرکب کی وینو د چارج منفی دوه شوی ده یعنی د چارج سو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چل نظر خونسا دي خو د تعامل څخه وروسته په فاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات شوی او خونسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته دا تعامل چې شوی دي اکسیدایز شوی دي او په همدې ترتیب داسې نور نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته دی بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چار دی برومین هم اغومره چار دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم اغومره چار دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل ترسره شوی دی چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ او تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ او تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی د ګلواني فایل چې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او په هغه فایل چې خپل یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په دې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات ترسره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دغه الکترولیت چې د لوښ څخه د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې یو الکترود ده الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې دې ته موږ تاسو وایو دا یا هم دې د الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایو چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي خو کتوت چې دا هم موږ تاسو وایو چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کون کورزو مرا تاسو یو هم د هغه ګلوانی فایل څخه یو هم فامدې ترتیب کولی سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مرا تاسو خپله د ګلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د پایل لرونکي پایل دی چې دا هم د ګلوانی د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کیني لوري ته او کتود ښي لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې دی د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو پایل کښې یو الکترود او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چې کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولی سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د فایل کیڼې خواته یعنی د که چیرې وګورو زینک مثبت آیونونه، او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفي آیونونه ټولیږي، او د دوی چارجونه چې دي د حرکت مخنیوی کوي. چې د دې چارجونو د خنثی کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې څه شي وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکې قوه کې موږ او تاسو وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمي توپیر چې ده د پیل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي. چې دغه د یو پیل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی، لکه څنګه چې تاسو وینئ. موږ تاسو وینو چې د پیل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د پیل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب دلتا وی سره. چې دلته موږ تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول سوې قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو پیل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او بی صحیح ده. دوام، د هایدروجن ټاکل الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو بی دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدی سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سلو یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو شپږدېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. تو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه، چې خپله الکایل هلایدونه
د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات د جمله څخه شمیرل کېدل چې خپل د هلوجن د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویض له امله یا هم د تعویض کول له امله چې کېدل منځته راتلل. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو. او خپله الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویض شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړې د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس که چیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره که چیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شي کړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکال نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقې سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتې اوسي بیا په درې ډلو باندې یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده. او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول دویمي ته سکنډري او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو چې په دویمي الکول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده. او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې کړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو، چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو، چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کښې که چیرې یو معاوضه درلودونکی وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره. یعنی دا په هغه صورت کښې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي، او دا یې پاک په طریقه سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترکیږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشېدو ټکي یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکي یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي؟ لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري، د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي چې د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي؟ زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي؟ ورسره زیاتیږي یا هم لوړېږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې ایشېدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي؟ منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ منحل اوسي، او 8.5 د حرارت کښې په ایشېدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوز په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي؟ کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی هم پوتریک خاصیت لري، چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي؟ له خپله ځانه څخه شي. نو دوی کېدای سي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د اترونو د استرونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د استر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د استرفیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شو کړي یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای شي چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني. او په همدې ترتیب سره کچیر خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دی چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولی شي چې هم محصول چې شي اوسي استرونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني. نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړنۍ ماده یې خپل نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي دا شتون ولري هم وکارول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په اندیا اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید هم د هایدروجن سره کچیری تعامل وکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې شي میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي چې په دې ځای کې موږ او تاسو کچیری وګورو خپل و اشاریه لس پتاوان ده اته فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مراتس کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروبات کې د دې څخه شوکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کې لس میلیونه پون میتانول چې د خپل د کاربن مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربن مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنار د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنار د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل درته د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره به نور کتابچې اوسي تر څو تاسو تاسو سوالونه ځان سره نوٹ او ځواب کړئ. څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس په شی چاره ولري.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې مهروي.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه تاسو احمد تکا
کل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یوه نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړۍ جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلې اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یوه تشویقي جایزه سرا سایس ته ورکړل شوه. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې د 2015 کال د نارینهوو د لومړۍ جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوي. فرید قربان په پیل کې خپل ځان راپیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکی ما او دلته پنای کله شیدا یغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزی کله ورته وای او لکمرغه نریزی کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسیږم. خوست شردیت پانتون کې ما ادبیات لوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولای یا ورسته پوښولای چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دغه شعر لیکلو دغه ورتیا یا ځنګرتیا چې دغه خو د سړي د په طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورکو ما هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نشول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلی لوستل مې سم نشول کولای خو بیا به هم هغه د کلي جومات ته تلمه یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001-2 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لوی عمومه چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو وروسته بیا په دې لیکلو مې وتوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل. ادبي غونډې به مو کولې، مشاعرې به وې، کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شیانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه زه یې عملاً هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه دولس کلن دیارلس کلن به وم چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته هغه هم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه، زما عمر هم یو څه کم و. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نهشي سړی ورته ویلی خو هماغه د سندرغاړو روپۍ به مو چې اورېدې، چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه دیارلس کلن دولس کلن به وم چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولې؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکل هم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه وم زه او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي. دا به بیا کتاب وي، بیا به یې خلک اوري. نو بس همداسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول. یو نیمې را په یاد دی داسې خو لیکلي لکه ډېر منظم مې نه دي را ساتلي.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وتلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی. اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي، د زول خلک دي، پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو، خپلې زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري.
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې، تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي، وروسته شعر وایي، وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي، هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي، په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري، داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه، زه داسې خپله زه فکر کوم تکل سیبار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبع لري، هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري، احساسات لري، په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې، ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاتونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر پکې. زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کاپي او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته ووایي، او ځینې نور له بده مرغه همداسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي، هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
مسترګو تکل صاحب، بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم، لومړی به د شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، پرېږده چې تاسو خوښ شي. د غزل یو څه اوږد دی، که کېدای یو اته بیت دی، نو دا ټول به ووایم که تاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو، بے خودی راغله وروستي څاڅکي د جام شو. او لطف بڅوي د بې نیاز ښکل نورا، دا هم بویه غنیمت چې بد پام شو. مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه، موږ ته ګوره ورځ تر بلې پکې خام شو. تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته، د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو. دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویه زموږ هم، نور په عشق کې د دورکو په مقام شو. او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای، اخر خپل برقالی ته په سلام شو. چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامته، بی اختیار لناستینه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکل په 1940 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لنډ راته ووایاست او بیا د هم ورسره ووایاست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم، مخکې ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل، طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي. او زه خدایش په دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو، فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده. او بیا په دې مې هم سر خلاص و، هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي اتمن یې زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هرکال دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته کل ته دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې، پښتو ادبیاتو کې. دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي، دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصله لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی. او بیا په داسې وجه ده کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نشته، خو کې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي. خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه واړي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري. نو اوس هغه ډار چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلی مې وو دوی درې شعرونه غوښتل. نو درې شعرونه وو، زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر په کې دامو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو. نو ټول درې غزل مې ورلګلی وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل ته زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زما هم ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. داسې خو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي
تکنسب زو تقریبا یو د 13-15 کاله با کم زیات کیږي موږ دلته ملګری په ادبی بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و یو خو کره کتنه غي ماغه د ولي چې سره مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتاب یو برخه کې خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله ملګرو مختلف بهیرونه و دلته د خو ساده دی بهیرو کابل کې وخت وخت چې د کلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستمه نو کره کتنه کې ډیره زیاته برخه چې تاسو ډیره فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیره دا د اوسم ډیر وخت د شعر لیکلو نه ده د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو هڅه سره ډیره یو دینه ډیر خوند ما اخلمه نو ځینې لیکنې مې کړې دي هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه هڅه کوم ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخبرې دي په مجلو کې مخبرې شوې دي او فکر کوم چې د کره کتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسی دی ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په فصلي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې دا یو څه کمزوري ده او د کمزوري سره سره بل هغه مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دا دی چې ډېر وخت موږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي دې تر هغه موږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسولیت دی یو کره کتونکو په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبت نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې د زما فکر کوم دا په پښتو کې هغه څنګه د شویره اوس موږ د ورځې پانتون کې محصول ما د خوشال خان خټک پاړه موږ ډېر تکرار خبرې مستې دا اوس موږ د خوشال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېر کم خبرې کړي زما مو خاطر په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د پښتو ژبې د کار کتنې برخه دا څنګه د سړی ډېر ځان پېکاني کې یا سړی پېکاني شي زکه وسم ډېر نیمګړتیاوې پکې شته ما دا خبره کوله چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کار کتون کو شنلې وای په دوی باندې کار کتنې کړې وای لیکلې کړې وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشال خان ممکن ډېر تر ټولو او زموږ د ډېر لوی شاعر دی په پښتنو خو موږ اوس په پهنټول کې د ځنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې مودې راکمه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کره کتنې مو لیکلې دي په خوشال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
په خپل فیسبوک خو په کدي بار څه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیاي ما او په کومه مسله دا چې دی وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر پاره چې ډېر نه یې مې را خپل خپل کتابونه د خپل پاره دې ساده نه یې ما کومه چې دا ونه وکړه زه یې لیکم د خپل کتابونو باندې دې سره کړی دی او دې ځان سره سره ما نو ما په ټول کې هغه کار کتل پاره به دا وکړه باغ زما باندې کتاب نور ملګرو ته یې کوم د مشران لیکلام ته یې چې کار کتل یاسته یو پام دې وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د پارسي په اړه خیالو مثلا په پارسي کې د شعران ډېر خپلواړه کچه شنل شي مثلا د حافظ پزوان کې د شعر شرح پیدا کړی په پښتو کې دا کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېره زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستۍ خبرې هم وکړو
پسترګو نو زبا تکلیف تاسو واکې دي ملګرو سره به یو بعد نظر دی دا به اوریدونکو سره شریک مې له خوا کې شي څوک انزورګر به شي پیدا او کنا چې زما د طول محرومې کیفیت را سم کړی چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا څوک انزورګر به شي پیدا او کنا چې ما ته شوی وادي و په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو له سره چې حال د هرې مخکې د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا و که نه چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم شي زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا و که نه چې د دې ښار د بې حصیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا و که نه. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولی یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د اکثر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش درانی صاحب، د یادمونو مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځی سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ملولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلي صاحب سره مې بیا د شي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولما. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی کلم یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي، زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب لولم او په اصطلاح ډېر پښتوګ ورته تایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي، خو د تیر څلور کاله چې کومه شاعري ما کړې ده چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څه لسګونه ووسي، دا ما نه دي خپاره کړي، ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاري، او دې ته څنګ ځینو مجلو او سایتونو کې مې نقل سره خپاره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خپاره کړي، او په خدای ته ډېر وسم نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول په دې فکر یم چې څومره هم چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر وخت تر بلې پخیږي، ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر ټولنه یم سړی ډېر مخبور کېږي.
ډیره زیاته مننه فرید قربان، د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکی، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځایه پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما درونو ملګرو سره دلته د کتاب مخانوال ته مې خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته په کار، ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دې موسیقي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی، هغه خپل دردونه، خپل ستونزې، خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې، دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلي یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي. نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما کړه غژوند زموږ د وګړو پاشي. زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه وروړل. دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کښې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې اکلن دغه د ژوند د بېعدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره پرې مبارزه وکړي. او انسان ته په کار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کښې پیدا کړي.
ډېره ډېره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې خپرونې مو په خدای پاک سپارم. ښې چارې.
د ازادۍ میلمه
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.